نن جمعه ده د کب یهود میاشتې شلمه د مارچ میاشتې یولسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې شغلی بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکه کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلب اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر دمه په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جومات په انتحاري برید او ډزو کې تر 200 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیونه او 3 لک ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیا کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سویده. بلخو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربند فیصله کړو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ اوس وچې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دغه راپورونو تفصیل هم په دې ساعت خبرونه کې اوریدلی سي. تاکل سوی په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل سي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه لري چې له افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. په غزنی کې ډېری هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې په کلونو کلونو جګړو بوخت وو اوس هره ورځ د امریکا د سفارت په یوه څانګه کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
او دا لمه د کمپیوټر ډېر زده کړو کې تر مخه کمپیوټر نه ونځه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي. دا هم وایي چې پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په دغه هیواد کې ګڼ کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام وایي چې د افغانستان پر سیاسي وضعیت د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب کې بحث شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته ټاکل سوی چې د ترکیه په انتالیا شار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلې، د فورم ته بلل سوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې، د فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد ازادي رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح به د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه کښلې چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپل شمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو لپلاو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان لخپل مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسما سند ویلی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرستي باید به قید او شرط وي. شاه محمود قریشی د خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوی کمشنری میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شو چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالر مرسته هرکلی وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,200,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د شوزو د حقونو ځینې فعالان وي د فوربس نړیوال مجلې لخوا دو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه. کولی سي وربیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره ورکړي. د ولسی جرګې پخوانی استازي ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالي ظریفي غفاري له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړي. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوال مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړي. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان خار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري ته د دغې نړیوال مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري داشان جایزو ورکړه کولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لار هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او مخکې د ښځو لپاره د وزنې مشهورې مجلې مرسل مسؤل مدیر امینه مایار ازادي رادیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وان دا واخلي او تاثیر گذار اوسی.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسي حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان خزو د شلکلنو لاستراوړنو له صفر زره د ضربې دوه عامل ګني او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفي غفاري ته د فوربس نړیوال مجلې لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنونو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند غام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنه او تبصره کوي. ورسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اوه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو لولوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیریدو باندې ټولو ته زمينه برابره کړي.
نور پاس دی له شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته ورجست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سیوی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبت پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په یاد موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 10,500 ته رسیدلی دی. خو دا پر اس حال کې چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي، خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تیروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسیدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,500,000 په کورونا وبا اخته شوي، چې څه باندې 6,022,000 ورڅخه مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمه یو بهرنی مسأله، پاکستان کې د اوکرين سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سیوي چې د روسي خلاف د جګړې لپاره اوکرين ته ولاړ سي. پلسګونو هیوادونو کې د اوکرين سفارتونو په خپل ویپاڼو کې د رضاکارو جنگیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خبرې کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکرين سفارت ویلي چې د روسیې د يرغل په خلاف په اوکرين کې د جنگي دوه لپاره د پاکستاني رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې غنو خلکو غوښتنې ورڅخه کړې دي. د اوکرين د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسوکا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتنې چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې غنو کسانو غوښتنې لیکونه ورلېږلې دي. اوکرين د روسي خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکرين په نوم یو ځانګړې ویپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکرين سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پانه کې لیکل شوی چې د اوکرين د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکرين د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وای اوکرين ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکرين د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکرين د سفارت ویپانه بند کړي، خو فایټ فار اوکرين ویپانه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویپانه کې په اسلام آباد کې د اوکرين د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خبر شوې ده. په اسلام آباد کې د اوکرين سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویپانې د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکرين ته به هغه پاکستاني رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څناڅه پوځي زده کړې کړې دي. پاکستان ویلي چې د اوکرين په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر روانو لسو دقیقو کې د احمد شبر ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شبر يم د خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې لشل کلن تاو د سنگره را لټېدلې زلمی چې وسی د ټوپک پر ځای کلم اخیستای دی وای جګړه په خپل ځای، خو وس باید علم او پوهه تر لاسه کړي. حسیب الله مینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلن په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگي دړی، خو وس چې جګړه مکوفه سوي نو دای هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. شاغله یمنی وس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې را موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولیږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د اوسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي، موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله وظیفه یې واخیستلې په اداراتو کې، نو اوس د دی درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او د دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 15 میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکوو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي، تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په 10,000 زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو لورځ راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په شونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یو یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنه کړایسو. له هغه راهیسې 8 میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې له خوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونه په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې دراتلو خبرې کیږي. د خبرونه په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالف ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وشي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډلار چې څه باندې 100 کیلومتر ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ سون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې لس کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندوز له شهردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 116 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندوز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندوز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را پنج پنجیز را منزل بکردند.
پخواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ریل پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کیږي. دغه ریل کنه په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مګ د ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت امارات دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان لاره په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم لاره په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب است.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لاره ډیره خرابه ده. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او لامل به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره، دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي وه د رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم والیس کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهم اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوی ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوز پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخکې کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو 10 کاله مخکې پیل شوی و او مالي لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنویو او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
له احمد شیبر مننه چې په دې لسو دقیقو کې ستاسو ملګرتیا وکړه. ښاغلی شیبر به وروسته د ازادي په څپو کې پروګرام کې هم در سره وي چې شاوخوا 1.5 ساعت دوام کوي او د افغانستان پر سیاسي وضعیت، د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب په دې پروګرام کې بحث شوی دی. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور لمخې شغلی بخیت د خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وای د غور کابل لوی لار پرون د موټرو د تګ را تګ لپاره بیرته پرانستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو څلور سوه مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې پنځه ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. تاکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استادو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 322 غړیو څخه د 102 اویا غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 اویا ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 102 شپېته څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډېر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جماعت په انتحاري برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیون او 3 لک ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوي ده. بل خو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه السلام علیکم. د اوکرين جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغیز کړی دی په دې اړه دلته بحث لرو. چبان د دوی ونی مخکې چې روسي پوځونه پر اوکرين بریډ وکړ د رسنیو سرټکای اوکرين شو لا هم دی. تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډیره یادېده، خو اوکرين دا مسله اغیزمنه کړې ده. د افغان شوزو د ورته او پرمختګ مرکز مشر محبوب سراج وی چې د اوکرين د جګړې له عمله افغانستان ته پام لرنه دومره کم شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته غسینې دي لکه چې پخواوي
د سره مسله امریکا
د اوکرين موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړای دی دا موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي څومره مهاجرینو چې انتقال ول اسول اوس د کاچا اوکرانیانو ته ځنګړي سوي ده زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي یوازې یو اندازه کمې پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو
شاید د اوکرين د جګړې اغیزې وی چې د ترکیه په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکرين کې د اوربند هڅې دي شي سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کیده چې پر افغان مسلې به ډیر خبرې کیږي خو اوس هر څه اوکرين تر سیوري لاندې راوستي دي په دې خبرونه کې مو میلمانه دی عبدالکریم حقانیار په پراکه د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اریوبی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د میلمنو هرکلی کوم د اوکرين د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراک سفیر شاغلی اریوبی ازادي رډو ته ویلی و چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکرين کې پاتې دي او دوی راباسي اریوبی سپ دغه چاري چرته رسیدلې دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکرين راوتلي دي
دقیق ارقام خو نزنه لرم از منگ سفارت چی پا پلین که ده اگه پا دی همانگه پا گروپ که معلومات شریک کلل چی دی توزر نزیاد پلین تر اگه دی تلواک منگ تا شپک منزوس کسان پلیس که دوی طول اگه هوادونه چی دوی وزیر راجی سفارتون تستوی هنگری تقریبا تشپک اوی او پوری رومانیا او مولدوا چې دی هغه معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي خو البته خلک ټول موقت دي
د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دي حقانیار صاحب ستاسو په باور د اوکرين د جګړې اصلي علت څه شی ده یعنی مطلب مې دا دی چې روسي ولې په اوکرين باندې حمله کړې ده
روسي او د اوکرين ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده دا تان له 2014 کال نه راپیلېږي هغه وخت چې اوکرانیانو د هغه وخت روسانو حاکم حکومت پر راس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکرين د مناسباتو مخه ونیسي اوکرانیانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملاوتلله هغه وخت چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو روسیې ته وتښتیده لورسته لاګه بیا دا دوه جمهوریتونه یا اپټنوم سیو دونیسک او بلې لوهانسک دغه خلکو د خودی رابط تملاوه تړله او مظاهره وکړي بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکول هغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاش ورغته او کریم له اوکرين څخه جلا کړ نو اصلي وکړای اصلي غوټه له 2014 کال نه رافائل سوو بلاخره د سیستم د فبروري باندې پوتين تصفيق وکړ چې په اوکرين باندې يرغل وکړي
مننه حقن يرسب مجاهد صاحب ستاسو په باور د اوکرين پیښې د افغانستان په سیاسي وسط باندې تاثیر کړی دی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی آیا لتیرو دوونه یو را په دې خو دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی
اول خدای دې د اوکرين جګړه متاسفانه د سیمه